درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشري ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 تنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 تنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 تنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسیږي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 تنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قمنداني وایي پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یوه سوداګریز مرکز او یوه ښوونځي لګیدلې دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د ښار په منځ کې د یوه پلورنځي تر نړېدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان ګیر پاتې دي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلی دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماتانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دو ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زندانی وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوری اسلامی ایران د خاطره 180 کسان بندیان انتقال سول و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او 2 دانه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خاطره د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان ول پغو کې وزن نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه معلومات ورنکړل. خاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
افغانستان کوم بنجان چې په ایران کې دي تقریبا شپږ زره کسان دي. د شپږ زره کسان کې د څلور سو په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي، تعداد یې معلوم نه دي راغوی چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1900 او 1800 په مابین کې تعداد یې وو. په هغه کې تقریبا 1800 کسان دي، 1850 کسان دي دا تر روژې مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبې په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایرانه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت ځورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لږونه افغان خبریالان چې په خبرې لتیرو دوو کلونو رئیس بیلابل اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوي هوکړې عملی کېدو ته پته مدي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مهوادونو کې د پناهغښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشنبې پر ورځ د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه. پاکستان کې جلا وطن افغان خبریال هدایت الله د چهارشنبې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یوه ځایه د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاهملي کې لاسلیک کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبریالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یو لس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبریالانو کاری ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاسنیوی او پوښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوراند هم هیله شي چې د ستونزو د حل ژمنې عملی بڼه غوره کړي.
نو زما هیله ده له دغو بنسټونو او نوو ادارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینې مرستې سبب شي زما هیله ده.
په پاکستان کې لږونه ډیره افغان خبریالان چې دریو هیوادونو په ځنګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تګ هوډ لري وایي چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبریالانو سره ځینی بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبرې هغه هم دوامداره نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته لوړ شوی بولي. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، د 2022 کال تر پایه په ټول نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځایه شوي، چې 15.9 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي، چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.5 میلیونه او افغانستان هم د 15.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. د په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو، دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
په ایران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله، د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځای ونه باسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړي، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان پنجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختی زونی او شمیر اوسیدونکو او همدارز موټر چلوونکو د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختی ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکي او موټر چلوونکي انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړه شي، دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سړک مکمل خراب ده، تونل